جشوی احمد شبریم دا سجیر رو دلی سر پخ پروانه که مو هر کلی کون لمره هم خبرونه دا امریکا دا متحد یالتون و ولسمشتر جو بایدن وویل چی دای دا افغانستان لاشغال سر مخالفو شاغلی بایدن پرون په واشنگتن ډی سی کې د ناتو د سرمشیزی تر څنګ بی خبری غونډې ته وویل کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو هغه وخت باید ټول امریکایي پوځان له افغانستان وتلی وای اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دوهمه د پاکستان په بټاباد کې پوځي مرکز ته چیرمه د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو په افغانستان کې د امریکایي پوځانو حضور د 2021 کال په اگست کې له 40 کلونو وروسته پای ته ورسید د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي او ولسي شاعر ګیلمن وزیر مړی نن مازدیګر د شمالي وزیرستان د رسمک په اسدخیلو کلي کې خاورو ته وسپارل شو د نوموړي په جنازه کې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال د راپور له مخې په زرګونو کسانو برخه واخیسته د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر حیات وزیر رسمک ته د ګیلمن وزیر د جنازې د موټر تر رسیدو مخکې ویلي وو چې په سیمه کې د خراب امنیتي وضعیت له امله یې له ډېرو خلکو چې په دې کاروان کې ورسره مله وو دا هیله کړې وه چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي پر ګیلمن وزیر د جولای په 1 په اسلام آباد کې یوې ډلې برید وکړ چې له سختو ټپونو یې د چهارشنبې په شپه په روغتون کې سا ورکړه ملګری ملتونه هر کال د جولای 12 د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې ملال یوسفزی په نوم لمانځي د دې ورځې د لمانځلو هدف د ماشومانو د حقونو په ځانګړې توګه د نجونو لپاره مبارزه او خلکو ته د پوهاوي ورکړه ده پر ملال یوسفزی د 2012 کال د اکتوبر په 9 په سوات کې یو طالب ډزې وکړې او سخت یې ټپي کړه نن ورځ ملګرو ملتو ملال یوسفزی ته د دې لپاره ځانګړې کړې ده او دا د دې د زوکړې ورځ ده چې په دې ورځ په کال 1990 کې په سوات کې زیږېدلې وه اساجی رډو په منسنی څخه په 12 په ټول افغانستان کې اوري نن له کابل د لر او بر یو افغان شخ پورته شو ده افغانان وو چې په کابل کې نن د ګیلمن وزیر ویر کاوه بلورته نن د اروپا په یو شمېر ښارونو کې د پښتون خورنې د غورځنګ د دې مشر ګیلمن وزیر غایبانه جنازه په جنو کې ترسره شوې ده او په جنو نور کې به ترسره شي او اعتراضونه به همي
ځینې ملکونو کې لاریونونه هم ترسره کیږي د زیاتره هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو مخې ته
د خبرونې لویه برخه مو ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې
ول پول پیکای دی غمازی کوي صبر چلستر گو دی ول واړوم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کابل کې د طالبانو له مخالفت سره سره د سلګونو کسانو په برخې اخیستنی د ګیلمن وزیر غایبانه جنازه تر سره شو د جنازې یو شمیر ګډون کوونکي وایي ټاکل شوی و چې د کابل په ادګه کې د جنازې مراسم تر سره شي خو وسلوالو طالبانو اجازه ورنکړه او ورسره دوی په حضوري چمن کې د جنازې مراسم تر سره کړل اکرام الله اکرام راپور لري
دلر او بر یو افغان دانارا نن له کابل پورته شو د کابل د ادګا جمعات مخته د پښتون ژغورنې غورځنګ د وجل شوی غړي ګیلمن وزیر غایبانه جنازې تر سره کیدو ته سلګونه کسان راټول شوی او خالته د ولاړو طالب وسلوالو لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي خو سلګونه احساساتي ځوانان د طالبانو له مخالفت سره سره د ادګا پر ځای حضوري چمن ته ځي او هلته د جنازې مراسم تر سره کوي د جنازې او شمیر ګډون کوونکو ادعا وکړه چې وسلوالو طالبانو پر هوایي ډزې هم وکړي یو ګډون کوونکی چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
چې ادګار ته پرې نه هودل شو لملګر سره په مشورې موږ دا مشوره وکړه لاړ به شو چمن وزوري ته موږ او ټول ملګري روان شو چمن وزوري ته تر چمن وزوري پورې موږ د منظر پښتین ناره وهله دا ناره چې موږ شروع کړله دوی اوایي پیرونه شروع کړل ډز یې شروع کړلې وخلې شروع کړل په کنداغو یې وخل شروع کړل د ټلیفونو لټولې شروع کړل ویډیو ته نه پریښودو عکس ته نه پریښودو نهایت بد چلنج را سره وکړ د پښتني دا سګنو چې موږ ته ځواب راکې موږ ولې نه پریګدي
د ادا کوي چې طالبانو د جنازې لګډونوالو سره تاوتریخواله وکړ د وای د ادګا ترڅنګ ولاړ د طالبانو یو مشر ورته ویلي چې دوی ته د ګیلمن د جنازي د مخې د نیول کېدو ویل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه غایبانه جنازي یو بل ګډون کوونکی چې دا هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، بیا وویل چې د طالبانو له سیمه ییزو مسؤلینو سره د دغه جنازي په اړه له وړاندې خبر نه و شریک شوی، ځکه یې دوی ته اجازه نه ورکوله.
مونږ چلال ولته ادګا جماعت محتولا رو ډیر خلک هم راټول شو، طالبانو ویل چې اجازه نشته، بیا خبره داسې وه چې مونږ ویل زه هلته بس نه ځم، سو یو کس به مشر وي حکومت نه به اجازه اخېستې، دا خو مظاهره وه اکثر جنازه نه وه وشوي، نو هغه هېڅ داسې نه ځم او نه سو داسې مشر وو چې حکومت نه اجازه اخېستې او مظاهرې باره کې باید دا حکومت حکم کېږي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د وژل شوی مخکخ غړي ګیلمن وزیر غایبانه جنازه د کابل په ګډون په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوی. ویل کېږي د امریکا په ګډون په ګڼو اروپایي هیوادونو او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د غایبانه جنازې مراسم ترسره شوي. ګیلمن وزیر د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د اسلام آباد په بی ول سیمه کې نامعلومو کسانو سخت ټپي کړو چې وړمه ورځ ناوخته د اسلام آباد په یو دولتي روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د هغه جنازه د شمالي وزیرستان د رزمک پاستخیلو سیمه کې د بشمیره کسانو په برخې اخیستنې ترسره شوه.
د ګیلمن وزیر د جنازې مراسم د کابل په حضوري چمن کې یو شمیر افغانانو ترسره کړل. بلخوا د امریکا په متحد ایالاتونو کې یو شمیر میشتو افغانانو ویلي دي چې تمدنن په کالیفورنیا او یکشنبه په واشنگتن ډی سي کې د ګیلمن وزیر د جنازې غایبانه لمن ترسره کړي. په جرمنی کې هم یو شمیر افغانانو ویلي چې نن به د جرمنی په کولن ښار کې د ګیلمن د جنازې غیابي لمونځ ادا شي. په دې اړه به نور له مدني فعال خوشحال انځور څخه وار.
زه اوس په لارې روان یم د جرمنی د کولن په ښار کې د شهید ګیلمن وزیر غیابانه جنازه ده او ورپسې فاتحه اخیستل کیږي. دا مراسم د پښتون ژغورنې غورزنګ د جرمنی څنګه لخوا نیول شوې دي. د یادونې وړ ده چې سبا ته به د جرمنی په نور ښارونو کې هم دغه مراسم ترسره کیږي. د منشن په ښار کې، د فرانکفورت، برلین او دغه سي نور ښارونه دي چې هلته هم تابع نیول شوې ده. باید ووایم چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د اروپا څنګه او د نړۍ د نورو هیوادونو څنګه نن او په راتلونکو څو ورځو کې د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې دغه د جنازې مراسم، د غایبانه جنازې مراسم نیولي او هم فاتحه اخیستل کیږي. ځینې ملکونو کې بیا لاریونونه هم ترسره کیږي. د زیاتره هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو مخې ته
له خوشاله انزور څخه په مننې، البته د دا څرګندونی د ازادي راډیو په مشمنی خبری مجله کې ما خسته بی او تازه خبر دا دی چې د جرمني په کولن ښار کې افغانانو د ګیلمن وزیر د جنازې غیابي لمونځ ادا کړی دی. ګیلمن وزیر د چهارشنبه په شپه د اسلام آباد په یو روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. پر هغه د جولای په ومه په اسلام آباد کې څو کسانو برید کړی وو. ګیلمن وزیر چې ولسی شاعري یې کوله په خپل شاعري کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډیر کله به د افغانستان بیرغ پر روښو پروتو. هغه په خپل ویناو کې تل د پاکستان د حکومت او د دې هیواد د پاوز پر پالیسو یې انتقاد کاوه چې په همدې تور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې په زندان کې تیر کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې روان میلادي کال په افغانستان کې د شتري ناروغي له امله یو سل شپېته کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دغه سازمان ویلي چې د کال له پیله تر اوسه د شتري ناروغي څخه باندې شپږ دېرش زره مشکوکې پېښې ثبت شوي چې اتیا سلنه یې له پنځو کلونو کم عمر ماشومان دي. یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې په شتري اخته دي ادعا کوي چې روغتیایي مرکزونو او درملو ته کافي لاسرسی نه لري. جزئیات د عابر سپوږمۍ په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د یو سل شپېته کسانو ژوند اخیستی. یاد سازمان په یو نوي راپور کې چې د پنشن مې په ورځ د جولای په 11 خبر شوی ویلي چې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه په دغه هیواد کې د شری شپږ دېرش زره او شپږ سوه او اتلس شکمنې پېښې ثبت شوې دي. WHO زیاتوي چې دا شمیرې د 2023 او دوه کال مخکې په پرتله ډېرې لوړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې د شمیرو کې 9.328 کسان یا 80% له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي او 14.502 کسان یعنی 50% ښځې دي. په راپور کې راغلي چې د 2024 کال له پیل راهیسې په خوست کې د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې مشکوکې پېښې ثبت شوې او ورپسې بیا بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د خوست ولایت د سرکی بوري اوسیدونکی کریم الله آزادي راډیو ته وویل:
خپل یو لور و مرسل نمیږي تقریبا 2 کلو به یو رومان په نوم څو دی وریاره زوی میده بل می هم صالح په نوم څو هغه هم هم دی وریاره زوی ده هغه هم شری نیولې بیا هم ملته د شخصي ډاکټر ته مګي وړل هغه ورته دوا ورکړله یو دوه درې ورځې سختي تیرې کړلې بيخي سختي وي چې ګو امکانه هغه شته او کلینیکونه هم شته دلته یو کلینیک شته خو امکانات محدود دي د دولت هم دا تقاضا ده کړې مونږ هغه ته رسول شي چې دلته دغه امکانات لګل وړ کې دلته زیات نفوس سیږي.
ډاکټران وایي د شری د زیاتوالي یو لامل په تیره بیا په ماشومان او ښځو کې افغانستان ته د افغان کډوالو ستنېدل دي. په کابل کې د انتانی روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د واکسینو نه تر سره کول، یعنی هغه کسانو چې واکسین نه تر سره کړي، د موږ د میزال واقعیت یا د شری واقعیت پر وړیدو کې خاص رول لري. هغه ماجرین چې اکثرا د همسایه ملکونو څخه خپل مملکت ته راغلي دي او هغې هم هغه د واکسین دوزونه نه دي تطبیق کړي یا یې په ناقص ډول باندې تطبیق کړي دي، یعنی یو دوز ورڅخه پاتې شوی دی، دا هم په د واقعیاتو پر وړیدو کې خاص رول لري. دریم دا چې د عام پوهاوي نشتون دا خپله باندې په واقعیاتو ډیر خاص رول لري.
د ډاکټر عمری په خبره د درملو خپل سری کارونه او د ډاکټر له نسخې پرته د درملو کارول هم د شری ناروغۍ په وده کې رول لوبوي. د ډاکټرانو په خبره شری یوه ساري ناروغي ده او په دې ناروغۍ اخته کس باید څو چې ښه شوی نه وي له نورو لرې وساتل شي. د یادونې وړ ده چې سږ کال د سیلابونو او افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو له امله د ساري ناروغیو خپرېدل هم زیات شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له اوکراین سره د ناټو د غړیو تړون د کیف او نورو لپاره مهمه لاسته راوړنه وبلله. شغلی زلنسکي پرون پنځشنبه په واشنگتن کې د ناټو د سرمشریز په پای کې په یو غټ خبري کانفرنس کې ویل چې له اوکراین سره د دوامدار ملاتړ په برخه کې دغه تړون به د دوی ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته داخلي کړي. جزئیات د نوریا سنوري په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له اوکراین سره د اوږد مهاله مرستو د هغه نوې تړون چې په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په ترڅ کې بشپړ شو هرکلی کړی او هغه یو مهمه لاسته راوړنه وبلله. زلنسکي همدارنګه د اوکراین د امنیت د خوندي کولو لپاره د امریکا د مشرتابه د پریکنده اقدام ستاینه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پنځشنبه په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په پای کې له زلنسکي او د ناتو له مشرانو سره په ګډ خبري کانفرنس کې د دغه تړون چې د اوکراین تړون په نوم یاد شوی اعلان وکړ. د دغه تړون له مخې متحده ایالاتو او څه باندې 40 نورو هیوادونو او اروپایي اتحادیې د اوکراین د خوندیتوب په برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. بایدن وویل:
In the short term we'll continue to
support لند محل کې به موږ اوکراین ته د وسلو، مهماتو، روزنې او مرستو ورکولو ته دوام ورکړو چې د روسي يرغل په شاوته وي. په اوږد محل کې به کله چې دغه جګړه پای ته ورسیږي او پوتین بیا هیڅ کله هم مهاتسه ونه کړي، ټول هیوادونو چې دغه تړون ملاتړ کړی ژمنه یې کړې چې اوکراین بیرته په خپلو پښو ودروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له اوکراین سره دغه تړون چې دوی بشپړ کړی دی، دوی ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته داخلوي. هغه دا د اوکراین او ټول لپاره یو مهمه لاسته راوړنه وبلله. هغه له بایدن څخه د هغه د مشرتابه او د هڅو په خاطر مننه وکړه چې د دغه خبره زموږ امنیتي همکاري په یو پریکنده اقدام سره خوندي کوي. زلنسکي وویل چې په دې برخه کې دروشت پیاوړې موافقه شوې او یو شمېر نور هیوادونو سره به هم موافقه وشي. هغه هم دارنګ یادونه وکړه چې له امریکا سره هم یو مهم تاریخي امنیتي تړون شوی دی. د اوکراین ولسمشر وویل دغه تړون له کیف سره مرسته کړې چې د روسیې د روان پراخ یرغل په وړاندې چې له پیلې 28 میاشتې وزي د دفاع لپاره مهم دفاعي سیستمونه ترلاسه کړي. د ناتو د څلیرشتو غړو هیوادونو مشرانو او اوکراین دغه تړون له اوکراین سره د دفاع د پیاوړتیا او نورو ژمنو د یوې برخې په توګه تصویب کړ. دغه تړون لاسلیک کوونکو همدارنګه ژمنه کړې چې په اوکراین کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو وروسته که روسیه بیا پر اوکراین برید کوي ورته به په چټکۍ او په ګډه په لوړه کچه ځواب وایي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې چټک ټوپا چونکی جیمز انډرسن تر یو ویشت کلن لوبي سفر وروسته نن له نړیوال کرکټ سره خدای پاماني وکړه. بختیار ساحل راپور لري.
د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپا چونکی جیمز انډرسن له نړیوال کرکټ سره خدای پاماني وکړه او خپل یو ویشت کلن لوبي سفر ته د پای ټکی کېښود. خغل انډرسن د وروستي ځل لپاره د ویسټ انډیز پر وړاندې په ټیسټ کرکټ کې ولوبید او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به هیڅ نړیوال کرکټ ونه کړي. د انګلستان په لارډ لوبغالي کې د روان جولای میاشتې په 10 نیټه پیل شوې ټیسټ سیالي نن جمعه د انګلستان په بری سره تمامه شوه. که څه هم په دې سیالۍ کې د انګلستان لپاره په لومړي ځل لوبیدونکي چټک توپا چونکي اټکنسن ښه وځلید چې په دوو پاړیو کې 12 لوبغاړي وسوځول، خو د جیمز انډرسن لپاره به هم نه هېرېدونکي لوبه وي. هغه د دې لوبې په دواړو پاړیو کې 4 لوبغاړي وسوځول او په دې سره د ټیسټ کرکټ د وکټو مجموعه 104 ته ورسېده. هغه چې په 2003 کال د زیمبابوې خلاف د خپل ټیسټ کرکټ سفر په لارډز لوبغالي کې پیل کړی و، نن یې په هماغه لوبغالي کې پای ته ورساوه. 24 کلن انډرسن په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو چټکو توپا چونکو زیاتې 104 وکټې اخیستې دي او تر ورو توپا چونکو متای مرلی درن او شینوان وروسته د زیاتو وکټ اخیستونکو په ډله کې دریم ځای لري. د ولده چې جیمز انډرسن د انګلستان لپاره په 194 ورځنیو سیالیو کې 289 او په 19 سیالیو کې 43 وکټې اخیستې وې.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول په ول پیکای دی غمازی کوي صبر چې لسترګو دی ول واړوم.
د کسلی کول حیات ژوند نظر می اخیسته.
د کیسو په واره کې باید وایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د خانه کیسو پرتله بدلې دي.
د کسلی کولی هریوا لنډه کیسه.
په لوګي کې پټ انجلې تور چا جوش نو را رحکت کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانی اړو.
په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مشته راخړلې دي.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویته انسټیټیوټ کې یوه ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویته انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویته انسټیټیوټ له مشانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخ ته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې درسره شریک کړم، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپله انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلام مشورې ترسره کړي دي او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همدارس د دې صندوق له لوري په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لوري او اړتیاو د شپو هیداله پر مشورتي غونډه ترسره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویب پاڼې په لومړي مخ کې لیکل شوې دي چې دا صندوق د افغان فرهنګيانو ملاتړ ترجمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګيانو اړتیاو ته ځواب وي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولای شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په وپړن کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اگست 15 نیټه ټاکل شوی دی. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، ل ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخته وړي دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانیستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسني حالات په کتو سره چې فرهنګیان او هنرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور یو چې د داسې صندوق او د داسې ابتکاراتو پرامنځته کولو سره حداقل وکولی شو افغان هنرمندانو ته، ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي، مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنی ده چې دوی ته د دې تر یوه حده د زمينه مساعد شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملی بڼه ورکړي او عملی تطبیق کړي. نو دا صندوق په دې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو، بلخصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې لاسنیوی وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه، ملاتړ ډیر معنی وی لري، مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې که یو څوک سندره و یا سندره څوک ورته خبره کوي، که یو څه توضیح کړئ لطفا.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ ده، په دې چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خود کفا اوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دی په یوازې ځان تطبیق کړي. نو دوی لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې مالی ملاتړ ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغې طریقې وکولی شي. البته د دې تر څنګه چې مالی ملاتړ ده، خو د افغان فرهنګي ډګر لپاره یو پلیټ فارم ده چې هلته نه تنها دغه برنامه جوړ شي، بلکې د افغانستان عمومی کلتوری وضعیت هم وګړیږي او هم تازه پاتې شي. نو پټوله کې هم یو لومړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې پټوله کې یو مانوي مرسته ده چې د افغانستان فرهنګ په درسي شته کی
هوتک سپ مالی ملاتړ. بیا هم فکر نه کوي چې دا یو پراخه ژمنه ده، ځکه اول خو کچرته یوازې د سندرغاړو مسلې ته راشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د ځینو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د ځینو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حده حل دي، هغه شاید ډېر مرستې وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي، هغه تر ډېر کم مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرسته خو په دا اخرو شل کلو کې ډېر مرسته افغانستان کې مشو، بیا هم ځای ونیو. زه پیګم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسیع ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص ده چې سوی تفاهم نشي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو، د هنرمندانو د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې د دغه برنامه په چوکاټ کې گنجایش ولري. په دې معنی چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري، هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړی، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړی چې څنګه اجرا شي. دغه پلیټ فارم په درشل کې کولی شي هنرمندان د خپلو هنري کارو لپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، په هر نګر کې شته، ولې هغه ته خو زمونږ کار نه ده. موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
له فرنګانو نو مطلب لیکوال، شاعران، ادیبان داخلك دي؟
بلکې بالکل همداسې ده. موږ ډېر مشخص نه وایو چې د موسیقي هنرمندان، د تیاتر هنرمندان، د سینما په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان بریښ، دلته خو ډېرې کسان په دواړو رولو کې کار کوي. نو موږ لږ ذره وسیع پرېښی ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي، اینی په ګډه پروژې طرح کوي، د مختلفو نسلونو تر مابینه وطن میشته، بیرون میشته، افغانان فرهنګیان د برنده ټول در بر نیسي. خو مهمه خبره دا ده چې دا عام اعلان ده، اما عام توضیح نه ده. په هغه شرایط او چوکاټ کې چې طرح شوی دي، په هغه باید په اصول برابر وسی دغه ټول کړنلارې ټول د پاره هغه اصول او مقررات هغه ټول په دمو په صفه کې ذکر شوی دي چې څوک په کوم شرایطو کولای شي درخواست وړاندې کړي او څنګه به قبولیږي یا نه قبولیږي.
د لیکوالو په برخه کې پخوا تاسو په ګویتا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسولیت درلود، هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو. آیا فکر کوي چې دا پلا به هم د ځینو لیکوالو کتابونه چاپ کړي؟
په قطعي توګه زه نشم ویلی. آخرین تصمیم به جوري هیئت نیسي. دلته یو مسلکي جوري هیئت په شتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په هکله خپله نهایي فیصله کوي. یقینا دا یو مهمه خبره ده، خو فکر نه کوم چې تنه همدا یوه واوسي. زما په نظر به مهمه دا یي چې په هماغه اصولو چې دلته طرح شوي دي په هغې برابره واوسي، او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور، ادب، فرهنګ ته څومره په درد خوري او څومره ګټور ده او څومره لازمه ده، د دې ټولو شرایطو په رڼا کې به جوري هیئت تصمیم نیسي. او البته هره طرح به علیحده علیحده کتل کېږي او تصمیم به نیول کېږي.
او بخشی که چرته د پښتنه شخصي ډیره نوي په جوري هیئت کې مو کوم کسان شته؟
دا خبره خو شخصي نه ده، خدا محرم پښتنه ده او جواب محرم پاتې کیږي. په دې معنی چې د هیئت جوري تعینول یو ډیره مهمه مسله ده، هغه یو په مسؤلیت تیم او په مسؤلیت کسان چې تر هغه جمله څخه ده همدغه صندوق هغه د رهبری غړي چې هغه به ډیر زر اعلان شي، یعنی هغه یو مشورتي بورته چې هغه باید تاسو کارو نظارت هم کوي او مشوره ورکړي، دا غوي د موافقه او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دغه یو جوري حیات اته دوه جوري ډلې جوړيږي چې یو بده موسیقي او بل بده ستوري ټیلینګ چې موږ ورته قصه ویل دي. دلته به تعینیږي او غوي به کار کوي، هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي په دې چې دغه نه خدای نه خواسته سو استفاده مونږ شي او
در دسته سر میجاد نشی. در کسا ویلو که یو چه تشریح را تراکی مطلب مو چه ده؟
کسا ویل در جبانیز تودیز استفاده لحاظ در شاید منگ دیر روا جونه لرو در آقا در انگلیسی در جباره ستوری تلنگ در چه منگ هم راخیست ده. دلتا منگ نگو کتل چه طول جانر در هنر و فرهنگ قلموار یاد کن در آقا را طول مفهوم ده چه پده که طول لکه سینما، لکه تیاتر، لکه ادبیات، لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي، یعنی دا یو وسیع مفهوم ده. او موسیقي ځانته یو ځانګړی بخش ته چې هغه کې بیا د موسیقي نورې برخې هم ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مډرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي.
هوتک صاحب، فکر نه کوي چې دا دوه څانګې چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیاتو مرستو ته ضرورت لري؟ یعنی که چرته څوک غواړي چې له دوی سره کومک وکړي، او یا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي، نو فکر نه کوي چې تاسو په دې خپلو هڅو کې ډیر بریالي نشئ؟
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډیر ستر مرستو ته ضرورت لري، او دا به یو قطره وي، ولې د نشته نه به ښایي. زه پوهیږم چې په دې باندې به نه د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي، ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي، وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي. موږ په دغه محدوده امکاناتو کې متاسفانه نشو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي، ولې دا آغاز د کار ده. موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي، انشاءالله چې ډیر څه به وشي. دا چې ټول مشکلات تر رسیدنې نه کیږي، دا خو طبیعي خبره ده.
که چیرته همدغه هنرمندانو ته، که هغه سندرغاړي دي، که هغه لیکوال دي، فرهنګیان دي، دوی ته داسې زمینه برابره شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي، په دې ډول باندې ممکنه ده چې ستاسو کار ډیر اخیستمن تمام شي؟
ولې که څوک وغواړي او وکولی شي داسې وړاندیزونه مطرح کړي چې هغه کې د ظرفیت سازي شي، اوس لکه چې فکر کوم تاسو به مطلب همدا شی وي، او هغه د خود کیفیت په لور لاړ شي، دا به ډېر ښه کار وي. زه خو بیا هم غږ کوم چې هنرمندان او فرهنګیان په ټوله کې په لنډمهاله فکر ونه کړي او د خپل مشکل د حل لپاره زر اقدام ونه کړي، بلکې وې سنجوي چې دغه طرحې د دغه وړاندیز خیر څومره ځان ته، فرهنګ ته، افغانستان ته او د راتلونکي لپاره ده. د دغه اصولو په رڼا کې به انشاءالله دا کار کامیاب وي. غیر هغه که داسې لنډ خیزي، هغه به لنډه نتیجه هم ورکړي یا به هېڅ بد نه کړي. زه پوهیږم چې منګه اساسي بنیادی مرستې ضرورت لرو ولا هم دغه لمدې طریق هم کې دی چې ځینی بنیادی مرستې وشي او کار وشي.
اسما مطلب داو مثلا یو څوک داستان لیکي، یو څوک سندره وایي، کچیرته د دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمينه برابر شي نو د دغه د ژوند څرخ په وڅرخي. کچیرته دغه کیسه لیکوال ته فرزن د یو کیسه ویډیوي بڼه باندې خبره شي او د په بهرنۍ ژبه باندې ترجمه شي، کېدای شي چې د دغه لپاره د یو عایداتي منبع باندې د یو کیسه بدل شي. یعنی فکر نه کوي چې دغه سی یو هڅه ممکن ډیره مؤثره وي؟
زه بالکل تاسو موافق ما فکروم دواړه هم نظر مو یو کڅوک داسې او تر هوړان دي چې هم دغه خبره چې تاسو وکړي، یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلار پکې دغه ملاتړ کې، یعنی کوم مشکل زه پدې کې نه وینم. اما د موږ زمينه سازي دا نه ده چې زه ورته یا موږ ورته د سالونو نیسو هغه ته کانسر جوړ کړو هنرمند ته یا بلکې او خپل د دې کال لارې د تر امکان لارې خپل ځان ته ده کار زمينه مساله ولې شي او کولای شي خپل برنامه جوړي کی او کولای شي خپل کتاب تشباره مساله مطرح کی او دا سنور، یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت.
لا شغله تک څخه مننه پر خبرونه کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شیر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو.
یونانی فیلسوف پلوتارک وایي شیر هغه رسامي ده چې شغیشي. د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو د خالد ریحان بابری غزل د دوی پښخ.
سترګې بلتا نه پچل واړوم، پټ به پکې مټی کجل واړوم، ول په ول پیکی دی غمازی کوي، ول په ول پیکی دی غمازی کوي، صبر چې لسترګو دی ول واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، لړ دی لونګین به په بل واړوم، ستا د زنی خال او زما شوخ نظر، ستا د زنی خال او زما شوخ نظر، غل نه اوړي زبط ریمل واړوم، او لاس د خپل غاړې تراول ویجی، لاس د خپل غاړې تراول ویجی، ستا له تور وربلک گل واړوم، تور دی ورور وژنی او پښتون فطرت خدای زده چې لځانه به پل واړوم، بیا به منجیلا لمنګل ریکړم، بیا به منجیلا لمنګل ریکړم، بیا به دی ببره په جل واړوم.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. کیسو ته به مخه کړو. لداسې کیسه لیکوال سره شخېدلی یم چې کیسې د نورو په څیر نه دي. دا کیسه لیکوال حیات ژوند نومیږي چې تر اوسه یې د لنډو کیسو یوه مجموعه ابوالحول چې پیشه وکړه چاپ شوې ده. دوی تقریبا یو کتاب ناچاپ لنډې کیسې هم لري. حیات ژوند د البرت کامو ناول پردی ژباړلی او چاپ کړی. د البرت کامو یوه ننداره هم د اوران پوهوي په نوم خپره کړې ده او د کافکا پلار ته لیک اثر یې پښتو کړی او خپور کړی دی. د حیات ژوند په کیسو کې یو تغیر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي. ځینې کیسې په حال کې روانې وي، ماضي ته شي، کله بیا په تېره زمانه کې پیښې رامنځته کیږي، بیرته حال ته راشي. یعنی په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښې روانې وي. له شاغلي ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه. په طبیعي ډول کیسه ترې همداسې لیکل کیږي.
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلې دي، یعنی اوښتې دي. پخوا کله بس یو پیښه کېدله، دغسې مسلسله به یو په بل پسې راتله، پیښې جوړېدې او تخلیق کېدې به او روانې به وي. خو د اوسنیو یو مدرن کې مدرن کیسې چې دي هغه ته کوی چې مثال پیښه د یو پیخ لمنځه اخر نه یا هم لسر نه شروع کی او وروسته نور فلش بکونه ولري کوم معلومات یا کوم اړخونه کسی کې نه دی روښانه ته کوی چې هغه روښانه کی پکې
ژوند څه د ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوی کیسې همداسې لیکل کیږي لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوئ
موږ نسو کولای چې ټول لوستونکو له ځان سره ولرو او نسو کولای چې موږ ټول لوستونکو راضي وساتو ځکه د لوستونکو په زیګزاګي حالت لري ځکه یو ډیر پویږي یو کم پویږي یو مثلا میانه حاله پویږي خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وی چې د دې پښتو کیسو د مروج اول څه دی دغه زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپل کیسو کې بدل کړم
تاسو د کافکا پلارتلیک کتاب هم ژباړل کافکا وای په هغه څه پوهیدل چې نورې نه درک کوي لزغمه وتل جهنم دی یعنی د وضاحت لپاره مو که زه وایم ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطر نه بدلوي چې له دغه جهنم انسان ځان راوباسي
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپل د کیسې په وخت تجربه کوم ساده هدایت وایي کنه وایي هغه څه چې موږ لیکو هغه موږ په خپل یو یعنی لیکوالی یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول یعنی هغه په وینا ناشونه کار دی یعنی هغه حالت کله چې زه کیسه لیکم او زه تجربه کوم نو که چیرې بربند لیکم نو هغه لذت یا خوند چې زه غواړم یعنی هغه 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 پیغام چې زه غواړم خلکو ته ورسوم هغه به ډیر کمزورې راسي لکه مخکې تاسو د لوستوال خبرم وکړه یعنی کچیر ز هرڅ خلکو ته پډاغه وای ما چې دانه دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یو حالت پدې خاورې باندې حاکم دی نو هغه داسې کیږي لکه یو خبري راپور لکه یو خبري جواب نو
وبخشي پدې برخه کې وبخشي تاسو خبر نشم پدې برخه کې زرانه وای ما چې تاسو هم داسې ملکي یا هم داسې ولیکي اساسو دا خبره سم ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو لیکن دا خبره هم را ډول شاید سم نه وي چې کوم کسان چې واضح کیسې لیکي هغه سم کیسې نه لیکي د نړۍ ډېر منل شوی کیسې لکه د چخوف کیسې د همنګوي کیسې د موپاسان کیسې چې په نړۍ کې استادان دي منلي استادان دي او حتی ځینې ناقدان چې ډېر ستاینه د خلکو کوي وایي دا به تر ابده منلي استادان وي هغه واضح شان لیکي لیکن په دغه د واضح لیکلو شاته هم یو سیوری پروت وي پرته له دې چې ګونګي ولیکي
نه زما مطلب دا نه و چې یعنی څوک ښکارا کیسې لیکي یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستلو ته وړاندې کوي هغه سمې نه دي د دې کیسو مکتبونه یا سبکونه باندې خاطر مروج شوي دي رامنځته شوي دي یو څوک په یو ډول لیکلو کې هو منل سي بیا وروسته بل څوک په بل ډول لیکلو کې هو منل سي نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند په دې رنګارنګي کې ده
ستاسو په کیسو کې تر ډیرو پورې هر څه تور ښکاری دا د کافکا اثر دی
استمر مطلب هغه د فضا د یا د کوم حاکم حالت څخه پلی کیسه کیدای همدغه مطلب دی
بلې
لکه ما سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم د ساده کدايه هغه وایم چې چلی کو هغه مخ خپل یو نو
یعنی او بخشه ما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلارتلیک اثر هم ژباړل دی آیا د کافکا اثر په خپل کیسو کې ویني او کنه یعنی لږه متاثر شوې یاست یو کنه
طبعا موږ سه لوی لوی لیکوال لولو لږه نه یو څه زده کوو یا دغه سیورې په موږ وړي او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا داستیفسکی سره مثال سارتر یا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات په ولاړ دي یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دا دوی وګڼو نو تا باندې کله چې زه مثال کافکا ولرم که زه داستیفسکی ولرم یا نور لیکوال ولرم او یو څه دی غوي هغه سیوره په مارا وړي او خصوصا کله چې مثال ما کافکا لوستلای دی نو هغه حالت کې سمال وستلای دی نو هغه تر ډیره زیات دغه کوم حالت کې زه وم او کافکاس کوم فازات شریک ول نو دا دواړه ډیر مچ کاو دا دواړه ډیر سره ورته والی درلود نو تا به نه اغیز په ما باندې پروت دی او زه اوسم ول م کافکا او هغه اغیز په ما باندې پروت دی زه دا نه سم را ډول چې کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق په ما باندې تاثیر نه کوي
تاسو دغه د کافکا تور ورس په خپل کیسو کې هم لري لیکن کافکا کرکټر بدلوي د غاړ خصاص خرڅوي دا وکنه فرزند کله له کرکټر حیوان جوړوي کله خزنده باندې کرکټر بدلوي کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی تری جوړ کی د غاړ خصاص رنګ
بالکل مثلا ل دینه د کافکا مطلب هم دغه وی کنه چې کله ستوي د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بانو باندې یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي او دای وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته نږدې دی نو هغه د سیمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي هغه ته احمد محمود وي هغه ته احمد او محمود نه یا احمد مثال یو کیسه مالوستي و کارغه دی مثال درته وایم کنه احمد کارغه دی نو هغه د احمد حالت کارغه کې رانغاړي یعنی د احمد یا محمود څو وضعیت کې دی نو دا چې په سیمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي د سیمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي نو زوینت د تر ټولو بنیادی اړخم د کافکا همدغه دی
خو بیا او بخشي په ورته وخت کې کافکا په یو جګړه کې ایثار دی یعنی د تکله دای د خپل خبره دی وای کله د ته ژوند جګړه ښکاری دی وای یعنی ژوند د ته جګړه معلومی شي دی وای سه ژوند جګړه د لزان سره جګړه ده او له شرایط سره او له هغه احمقانو سره جګړه ده چې د شرایط رامنځته کړی دی هم د سی کافکا د خبره هم د کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده تر هغه یې ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې ده یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي یعنی تاسو هم ژوند په همدې سترګو ګور
زندگی لکه لوړې شوري لري او کشیر هغه غنی خان شعر هم دی کنه وای چې په ژوند کې سختی نه وی لکه به مالګې توام نو
مو بد وومنوس زندگی هم لوړی لري هم جوړی لري خو د اوبر شه د کافکا خو بیا ټول ژوند سره مال کده د غنی خو یو برخه مال کده
خو زه وایم کنه کله سه د دې ترمنز تناسب ته برقرارونه ساتلای نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو نو متاسفانه کله چې په وطن کې موزیت هم دا شاید صحیح ده ته بلې وی بدبختی راوځي بلې پر راوځي بلې پر راوځي خو کله کله بدبختی دومره ډیریږي دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خاص په ایران کې ننوزی او ټول خزلې خاورې خاشاک ټول خلک ورچي غلط لاندې تربت کیږي او ژوندۍ هم دا شاید موږ نشو کولای شي هغه شي نه چې موږ غواړو هغه تر لاسه کو صحیح ده یو ځینې سيزونه چې موږ غواړو هغه تر لاسه کو خو دا د هغه وختونو په مقابل کې انسان غواړي د هغو وختونو په مقابل کې موږ غواړو ورسي کو ډیر یو دیو ټکی حیثیت لري او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې کتاب باندې پنځه خښه کړې ده او ثانیه په ثانیه دقه په دقه ورځ په ورځ ته ټینګوي او لکه یعنی چخنۍ کوي دي دغه دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولای شي په دغه سي وضعیت کې یو ډیر شاد یو ډیر خوشاله ادبیات وپنځو
البته جن کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایي لیکواله مونرو هغه بیا وایي چې زما ټول حسدا وی چې د داستان پای خوشاله انزور کم یعنی بیا هم ما غستاسو خبره هر څوک نړۍ ته په خپل عینې کو کې ګوري هم دا څنګه بالکل همدارس کې څنګه
وو صحیح ده چې نو کسان ته زندگی ډیر خوشاله وی هغه ام خپل د لیکوال هغه د ذهن دی کنه د دې کوم ذهنیت باندې لیکوال یم اوس کیسه هم څنګه یې ام اوس تخلیق کوي او زه سده وضعیت ته ګورم او د اوسنی وضعیت ته ګورم زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي هغه د هغه خبر دی د ژیژا هغه وایي که چیرې رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روښنایي ده یو رڼا یو بصره دی زما په لور راځي یعنی خوشبختي د مطلب نه ده خو هغه متاسفانه وایي خوشبختي نه یو ښې مې سره روان یو زه په تونل کې ورته ولاړ یم او ما مخ په شا باندې بیا یو مړکې یعنی مطلب ختموي مې یعنی لمنځه وړي یعنی صحیح ده ځینې کسان دغه رڼا ویني خو متاسفانه کله کله دا رڼا هغه نه وي هغه خوشبختي نیکمرغي نه وي دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې را روان وي او تا مخ په شا باندې وړي او له ځان سره په ریل پټلۍ کې شخنۍ کوي
له ښاغلي ژوند مننه اوس هم یو کیسه لرو د لیکوالي هریوا لنډه کیسه چې دوی په خپل شخ ازادي رادیو ادبي مجلې ترالې شلې ده د کیسې نوم دی د حمل دریم
ورورو پرزمکا پخوری دو پلوگئی کی پتین جیلے تور چا جوش نورا رخ کت کر ورورو دا کٹی پلو روانشوا نچا پی پشندو مسکا خوارشوا دا کٹی وری خلاس کرو پخوار دسترخانی لسپوری دوڑے وچو پیالو سارا چا جوش کے خود ہو لکٹی ہواتا لزنگوہلی سندوق سخی توری جامعی اس پین ٹکرے رواخستل پا بیڑای جامعی واغستے سری کتابونه یې په بکس کې واچول له کتابونو داسې ښکارېده چې یو ځل چا کرولی دي ورور ته یې نارې کړې ژر کوه وروره ناوخته کېږي د ښوونځي لومړۍ ورځ مې د ډېره لیواله یم مور یې له کوټې ور نارې کړې لورې لا وخته ده یو ځل به د چای څکلی او بیا به لاړه وای نجلۍ وویل نه مورې بیړه مې دا ډېر وخت پس به مې ټولګیوال او ښوونکي وینم نور صبر نشم کولی نجلۍ په سوچ کې لاړه له ځان سره یې وویل یوازې څو کاله پاتې له ښوونځي به فارغه شم یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم بل ته به له لاس نیولو خلاص شم ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه ترخه مسکا یې وکړه وی ویل ټوکې کوې هلک ته نه په مانه سر وخوځوه نجلۍ لکه د لیونیو د کوټې په لور منډه کړه په لړزیدلي لاسو یې د ټلویزیون تارونه په بر کې واچول درک شو نجلۍ په خپل ځای داسې ولیده لکه څوک چې دیکه ورکړي د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې د ژړا غږ بدرګه کړ
له اغلی هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې رالی شلې وه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
دیو کتاب پانی راړو د اکبر خان مینا او جګړه پونوم د تاریخي ناول پانی دا ناول خبريال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نږدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی چې د صابل پوشاجوی ولسوالی کې د سرغر ادبی بهیر د مشرتابه غړي زبیح الله شفق لوستي له دوی په واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر را سره شریکوي
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې را څرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمشتره پیژندل سوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی را پیژندل سوی اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې را څرخي کمه حال چې انګریزان د لمړي ځل لپاره په 1910 میلادي کال کې پر افغانستان باندې يرغل کوي راځي او دلته مشتکیږي په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړيږي تر شا یې لوی لشکره دريږي ولسونه پس دريږي او بل اخره د انګریزان پر وړاندې د مبارزې لیس رنګاړي او مبارزه کوي په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات په نورو کتابو کې موږ ته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان توره راپورته کړه، مکناټن یو واجی او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه. تر ډیره حده پورې زیاتره افغان تیر شوي شخصیتونه موږ ته دغه سره پیژندل شوی دي چې د دوی ویو اړخ ته کتنه شوی ده او نورو اړخو ته یې کتنه نه ده شوی. خو په دغه ناول کې ښاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ موږ ته راسپړلی دی، هغه اړخ چې اکبر خان له مینې څخه کار اخلي، اکبر خان له نرمۍ څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. دی د انګریزي بندیانو سره ښه چلند کوي، پر پوځي تدبیر سربیره که مهال چې دی انګریزان ونیسي د هغو له ښځو سره ښه چلند کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلند کوي. دغه چلند د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز ښځینه بندي چې وکټوریا نومیږي هغه خپل پلار ته په لندن کې یو لیک لیکي. په هغه لیک کې داسې راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډېر ښه چلند کوي، په ده پسې په لږ وخت کې ډېر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له ده څخه په اخلاقو کې ډېر څه زده کولای شي. یعنې په دغه ناول کې دا هڅه شوې ده چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې پر نورو حالاتو سربېره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت موږ ته راوپېژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز په لومړۍ جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت په حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه یې له افغانانو څخه استفاده وکړله او بیرته زموږ تیر سویو شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته شول او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه یې له کلک پورټ څخه کار واخیستی. او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانې میلمه پالنې سربیره د هوتف مینې مهرباني او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي او د دغو ټولو شیانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یو بل د پام وړ موضوع د مینې موضوع و. کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینې انګریزان اسیروي د جګړې په محل باندې یا یې نیسي، نو په هغو کې ځینې ښځینه انګریزان هم وي. د ښځینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا اسیرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او ښه عمل د دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقه مندي ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث له ځان سره لري، په خپل منځپانګه کې ډیر وخت له ځان سره لري چې لوستونکی په بشپړ ډول له ځان سره وسره، لوستونکی داسې وسره چې پیښې ډیرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکی هیڅ دا فکر نه کوي چې دغه په دغو پیښو کې موجود نه وي. او په ډیر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي څخه لوستل کیږي ځکه چې پیښې هیجاني اړخ لري او ډیره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخي دي که نور دي، د حقیقت او خیال ګډول دي. البته په تاریخي ناولونو کې د پیښو په تیره د مهمو پیښو په برخه کې داسې تغیرات نشي راتلی چې واقعیت بل ډول ښکاره کړي، خو د اصلي کرکټر د مینې او مړانې په برخه کې ممکن ځینې صحنې په کیسه کې ورزیات شي. د وزیر محمد اکبر خان د ژوند په اړه په وروستیو کې په افغانستان کې ناورین کتاب په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس د یوې اسیری انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبې ته ژباړلی دی. په دې کتاب کې د 1893 میلادي کال له سپتمبره د 1924 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیښې راخیستل شوې دي. د دې خبري مجلې په دې وروستیو کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې د هغه وخت ډیر وړي او عجیب پیښې هم ثبت شوې دي.
جاده به شان دي چې هغه خلی ډیسه لیکلي دي. یو ځای مې په پیادې کې چې وایي چې ما د خپلې قشلې د برجنه لیدل چې هلته جنګ روان و د بیمارو په غونډۍ باندې د انګریزانو د قواوو د افغان جنګیالیو لیډیسل وایي چې د افغان سوار کار ماته وایي ډېر جالب دی چې یو خو وایي د دوی آسونه لکه وزې په غونډې خيږي او ار سوار کار د خپل شاته یو بل پیاده جنگلای امر سپروي پوس د غونډې سرته خيږي د جنگ میدان ته را رسوي دغه جنگلای کوزوي بل څوک چې الته تیار وخت تیر کړي هغه هغه را وباسي چې سترات وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي دوی دغه کار بیخی وای ما ته جالب بو. بلا خبره چې اوس مې پیادیږي چې د دوی وای د افغانانو توپونه د توپچی مرمۍ لګېږي زموږ په قشله باندې وای چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي او داسې هغه و نظر مالته وو چې افغانان دا د مونږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په څپټه کې وایي وړکوي بیرته د شپږ پاونډه په توپ باندې بیرته په مونږ باندې فایر کوي. دا ماته ډېره جالبه خبره وه. او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډی سیل وایي چې د افغانانو توپک د مونږ د توپک نه ښه دي. د افغانانو توپک لري فاصله ولي د وخت چې مخامخ د جنګ کې سره مخامخ کېږو په یو فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغامه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډس کوي او مونږ ته را رسیږي. او افغانان لیډی سیل وایي چې افغانان ډېر ښه نښه ویشتونکي دوی وایي مرمۍ نه ضایع کوي لکه د مونږ عسکر غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د یوې اوږدې سلسلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا له شاغلی ځاځي څخه ور
لیډی سیل چې د محمد شاه خان بابا کرزی په کور کې هلته اوسي لن هلته ساتل شوي دي. په دغه وخت کې زلزله کېږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي. او هغه اصلي زلزله اولین زلزله دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوې دغه شاوخوا ټول قلاوې تقریبا بیخي خرابېږي. او دا زلزلې د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېرې وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب وه چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنی د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د شوند مختلف خواوی موږ ته روښانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره د خبري مجله رانغاړو زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې چور کھیو محل دی ٹول خر کی شہان اورتا ہے حیران رام قتل دی ٹول خر کی شہان اورتا ہے حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخکو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخکو دبلبل سپوک میں کڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظر کل زر کے گاڑے دے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغل د زوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغل